ساعت دوه بجې شوې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کندوز د وروستي وضعیت حال درکو. امنیتي ځواکونو د ښار مرکزي برخې نیولې ده چې هلته اوس څه روان دي په دې به راپورونه ولرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې قسیم سولمل او احمد شیبری وړاندې کوي.
سرکم د مهمو کورونی خبرونو سرخطونه. ولسمشر غنی وای هغه مسولین به مجازات سي چې د کندوز په سقوط کې بے پروايي کړې ده. د ولسی جرګې رئیس وای په کندوز کې باید تصفیوي عملیات د ټولو ولایت تر تصفیه کېدو پورې دوام وکړي. او په افغانستان کې د پغوت ملاتړ ماموریت ځواکونه وای چې افغانستان به هیڅکله د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل نسی. ده هم پورا خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست کندوز ته یو پلاوی لیږي څو هغه مسولان معلوم کړي چې د دغه ښار د سقوط په اړه بې پروايي کړې ده. د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني نن د کندوز امنیتي مسولانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې ویلي هغه کسان به مجازات سي چې په دې برخه کې بې پروايي کړې ده. په بیان کې د هغو امنیتي ځواکونو د ستاینې خبره هم سوې چې دا ښار یې بیرته له طالبانو څخه ونیوي. اخو د ولسی جرګې رئیس وای په کندوز کې باید د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې تصفیوي عملیات دوام وکړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل تصفیوي عملیات باید تر هغه دوام وکړي چې دغه ولایت د مخالفینو لشتونه په بشپړ توګه تصفیه شي.
عملیات هم اکنون جریان داره، ما با دوامي عملیات
شغل ابراهیمی وای په هغه صورت کې چې مدیریت په سمه توګه وسی مشتمل رو د عملیات تر هغه دوام وکړي چې له مرکزه تر کلیو باندو پر ټول کندوز د وطن د دشمنانو له موجودیت تصفیه شي. له دې مخکې د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال د کندوز په ښار کې تصفیوي عملیات دوام لري او دا عملیات به ټول ولایت ته وغځول سي. د کندوز ښار پس له درو ورځو نن سهار له طالبانو څخه بیرته ونیول سو. د مدني ټولنو سلګونه غړو نن په کابل کې مظاهره وکړه او دولت یې د کندوز په سقوط کې په بې پروايي تورن کړ. مظاهره کوونکو ټینګار وکړ چې په دولت کې دننه د پنځم ستون کسان باید وپیژندل سي او محاکمې ته وړاندې سي. دوی د غرض د لوړپوړو امنیتي چارواکو د لرې کېدو نارې وهلې او ویلې چې د طالبانو لاسته د کندوز په سقوط کې معامله سوې ده، خو جمهور ریاست وایي هغه کسان معلوموي چې په دغه پیښه کې بې پروايي کړې ده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو د امنیتي انتقال د ګډي قومندانۍ نوې مشر وای افغانستان به هیڅکله د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل نسی. جنرال ګورډن سکپ ډیویس چې نن په افغانستان کې د امنیتي انتقال د ګډي قومندانۍ مسولیت له جنرال ټات سیمینایټ څخه ترلاسه کړ وویل چې د همدې هدف لپاره به افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نامنې زیاتې شوې او د کندوز ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې هم ویل کېږي چې ناټو د ځواکونو په هوایي ملاتړ کړی دی. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی له ځوانانو غوښتي چې د ملي وحدت پر حکومت باور وکړي. میرمن غنی نن په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې حکومت د ځوانانو د ښې راتلونکي لپاره هڅې کوي.
شما آینده افغانستان هستین و این حکومت
میرمن غنی وای تاسو د افغانستان راتلونکي یا سودا حکومت وړي چې تاسو د راتلونکي لپاره سنتیاوی راولې چې کولای سو د ملي وحدت پر حکومت اعتبار وکړو. د پداسل کې د چپروستي کې د نامنې او بیکاری او یو شمیر نور دلایل له عمله له افغانستان څخه د ځوانانو د تېشتې شمیر مخ په زیاتې دوی. د کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستانی پوځیان وایي 25 مشکوک وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د هوایي برید پر مهال وژل شوي دي. د پاکستان د استخباراتو یوه چارواکي وویل په نننۍ بمباري کې د وسلوالو شپږ پټن ځایونه د افغانستان د پولې نږدې 40 کیلومتره لرې ویجاړ شول. د پاکستان حکومت له تېر کال راهیسې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پرله پسې عملیات کوي، په ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې. خو افغانستان انتقاد کوي چې پاکستان افغان طالبان پرې ایښي دي چې د دوی په خاوره کې پناه واخلي او له هغه ځایه د افغانستان دننه عملیات وکړي. پاکستان دا تورونه ردوي او افغانستان او هند ملامتوي چې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د پاکستان د حکومت پر ضد جنګیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکړې چکمولو لپاره یو څلور فقره ییز وړاندیز وکړ. نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې د دې غوښتنه وکړه چې دواړه هیوادونه دي پر هغه کرښه چې کشمیر په دوو برخو ویشي د 2003 میلادي کال اوربن رعایت کړي او له قید او شرط پرته دي د سیاچین د سیمې ځواکونه په شا کړي. نواز شریف همدارس وړاندیز وکړ چې اسلام آباد او نوې ډیلی دی یو ځل بیا دا یقیني کړي چې په هر ډول شرایطو کې به دوی یو د بل په وړاندې ځواک نه کاروي یا بل هغه د ګواښ په توګه کار نه اخلي. ټاکل شوې ده چې د هند د بهرنیو چارو وزیره نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې درې ځلې جګړه کړې چې دوه ځله یې د کشمیر پر سر وه. ایران وایي چې تېره اونۍ د حج د مراسمو پر مهال د دغه هیواد حاجان نږدې دوه برابره تر هغه ډېر مړه شوي دي چې مخکې راپورونه خپره شوي وو. په مینا کې اووه ورځې مخکې حاجان تر پښو لاندې شول. نن اونۍ وروسته د ایران دولتي تلویزیون اعلان وکړ چې داسې باور کېږي چې 4,000 ایراني حاجان د سپتمبر په 24 مکې مکرمې ته نږدې په مینا کې مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکي د دې پیښې په ترڅ کې د ټولو مړه شویو حاجانو شمېر 2,900 تنه یادوي. د ایران مذهبي مشر تېره ورځ سعودي عربستان ته خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره دې د ایراني حاجانو جسدونه ایران ته وسپاري. آیت الله علي خامنئي دا خبرداری په دې پسې ورکړ چې ایران په تهران کې د سعودي عربستان سفیر د مینا له پیښې راوروسته د څلورم ځل لپاره احضار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ځواکونه به سر لننه خبرې پیل کړي څو په سوریه کې د تصادفي نښتو مخه ونیول شي. په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې روانه جګړه کې د روسي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ترمنځ د تصادفي نښتو خطر روسه تر دې زیات شو چې د چهارشنبې په ورځ روسیې د لومړي ځل لپاره په سوریه کې دننه هوایي بمباري وکړه. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر تیره ورځ په واشنگتن کې د دفاع په وزارت کې خبري اعلانو ته تر دې بمباري وروسته وویل:
My problem isn't that I don't understand what they're doing.
زما ستونزه دا نه ده چې زه په دې نه پوهېږم چې دوی څه کوي. زما په فکر ستونزه دا ده چې هغه څه چې دوی کوي هغه عکس العمل لري او برعکس نتیجه ورکوي. روسیې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش ځایونه یې په نقشه کړي دي، خو امریکایي چارواکو او د سوریې د اپوزیسیون ډلو ویلي چې روسیې هغه ځایونه ویشته چې هلته داعش نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگتن ډېر اندېښمن کړی دی که چیرته روسیې الوتکو په سوریه کې هغه ځایونه په نقشه کړي نه وي چې هلته داعش او نورې افراطي وسله والې ډلې نه وي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو پر دفتر د لومړي ځل لپاره د فلسطین بیرغ پورته شو. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه تېره ورځ جوړ شوي وو یو شمېر مشرانو برخه اخیستې وه. غونډې ته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وویل دا یوه تاریخي شیبه ده او له ویاړه ډکه ورځ ده. د سپتمبر په 10 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې رای واچول شوې او موافقه وشوه چې د نورو ملتونو تر څنګ د فلسطین بیرغ هم په ملګرو ملتونو کې ورپول شي. په دې رای ورکوونکو کې 119 هیوادو موافقه رای ورکړه، 45 هیوادونو ممتنع رای وکاروله او اتو هیوادو مخالفت وکړ. د بیرغ د پورته کولو تر مراسمو مخکې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې دا منطقي نه ده چې د فلسطیني دولت موضوع لا هم نه ده هواره شوې. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. 2:08 دي په دې خبرونه کې وړاندې اوري. په کندوز کې لخپل خبريال سره خبرې کوو. دغه شهر له چوکه له یوه پوځي سره جګړه شو. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د امریکا له لوري په افغانستان کې جوړ شوي هوایي ډګرونه خصوصي سکتور ته ورکول کیږي.
دا هوایي ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلي دي.
زاره حمله یادونه باسو ځکه چې نن یې نړیواله ورځ ده. په ونیزو پروګرامونو کې سپورت او کور کلی لرو. په خبرونو کې مو اوریدل چې ولسمشر غنی د کندوز له چارواکو سره خبري کړې او د کندوز د سقوط په سقوط کې د ملامتو کسانو د پیژندل غوښتنه کړې ده. کندوز شهر د برتنی ول لپاره افغان امنیتي ځواکونو نن سهار وختي شاوخوا 3:30 عملیات پیل کړل او د ورستیو راپورونو پر اساس د شهر اکثره برخه امنیتي ځواکونو نیولې دي، خو داسې راپورونه هم شته چې لا هم د شهر په ځینو برخو کې وسلوال طالبان مقاومت کوي. اجمل تورمان د ازادي رادیو د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، د کندوز د ورستی وضعیت په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي او دغه راز د ولسمشر غنی د څرګندونو په باب.
بله څرمن صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره لومړني معلومات تاسې ورکړل چې نن سهار 3:30 بجې افغان ځواکونه وتوانېدل چې بیرته د کندز ښار ته ننوځي او هغه امنیتي مسؤلیت یې خپل کړي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دوی ځواکونو په کندز کې خپل تصفیه عملیات ته ادامه ورکړې او د کندز ښار په بیرته نیولو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. د دفاع وزارت د وایي مرستیال دولت وزیري په دې اړه ازادۍ راډیو سره په مرکه
کندوز ښار ټول تصفیه شوی دی، ټول نیول شوی دی، هلته پکې تصفیه روانه ده. د دې دپاره که څوک په سرایونو کې یا په کوم کورونو کې پټ شوي وي چې هغوی ونیول شي او د قانون پنجې ته ور تسلیم شي. موږ قوتونه مرګ ژوبله نه لري، تلفات نه لري. علت هم دا دی چې موږ کوښښ کولو چې په تدبیر سره، په ښه پلانګزارۍ سره، په پوره امن سره زموږ قوتونه داخل شي چې نه ملکی تلفات رامنځته شي او نه زموږ قوتونو ته مشکلات ایجاد شي.
خو طالبانو بیا د یوې خبر پاڼې خپرولو سره ویلي چې دوی د کندز ولایت په ولسوالیو کې پرمختګ کړی او دولتي ځواکونو ته یې درنه ملک ژوبله اړولې ده، هغه څه چې افغان امنیتي چارواکو ورنه انکار کړی دی. دغه شان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم نن په یوې ویډیو کانفرنس کې په کندز کې د جګړې د رهبری کوونکو امنیتي مسؤلینو سره خبرې کړي او ویلي چې په کندز کې تصفیه عملیات د څنګ ته سیمو ولایتونو له امن سره هم مرسته کوي. دغه شان په همدې اړه لار څخه په یو خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ډېر به یو پلاوی د موضوع د سیرن لپاره کندز ته واستول شي او چا چې وظیفوي غفلت کړی یا غوی به د قانون سره سم وپوښتل شي او د یو قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د دې ترڅنګ په خبر پاڼه کې راغلي چې د کندز ښار په بیانونه کې چې کوم سرتیر او افسرانو میړانه او سرخندنه کړې هغوی به وستایل شي. په ورته وخت کې په بغلان کې چارواکي وایي چې په زرګونه کسان د کندز د جګړې د ولایت ته کډه شوي دي. د بغلان ولیویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته ویلي چې د کسانو سره چې هر شیبه د ډیرو بدو په حال کې دي، کوم مرسته هم نه ده شوې. خره چې د ښاغلي تیمور خبرې هم واور کړې برخه کې
بیشتر از 6000 دیجو شده فعلا وارد تخار شده. این بگونه روز افزون ایدامه پیدا کرد. با گذشت هر ساعت صدها خانواده دارن وارد شهر طالقان میشن. ارقام دیجو شده ها نهایت بالا و این با گذشت ساعت افزایش پیدا میکنه و چیزی را که ما در تخار دادیم این قطعا کفایت نمیکنه. اون را مسعود است در ولایت قندوز با ما چیزی از زون یا از مرکز کشور در مورد انتقال نیافته.
په بخښنې سره په تخار ولایت کې د والی ویان ښاغلی سنت الله تیمور و. خو په کابل کې د بیړنیو حالات سره د مبارزې کمیټه او د سره سریب کمیټه وایي چې د دوی هغه څه مرستې چې هلته موجودې وي په ولایت کې د اړو کسانو ته رسېدلې دي او هڅه کوي چې نورې مرستې هم د اول لارې دغه کسانو ته ورورسیږي. زموږ خبریال کندوز ته تللی دی چې د پرونی په جریان کې به ان شاء الله کله غوي سره اړیکه ونیول شو ژوندې حال.
بله ډېر مننه تمیم اخګر دا شیبه په کندوز کې دی. له د سره به هم کوشش وکړو چې تماس ونیسو. د غرس د ازادۍ رادیو بل خبريال اجمل آریان هم کېدای شي چې د ټلیفون لارې سره اړیکه مو ټینګ شي او هغه هم د کندوز د ورستي وضعیت په اړه معلومات درکړو. خو مخ در دې چې کندوز ښار ته لاړ شو او خپل خبريالانو سره خبرې وکاو، یا هم په دغه ښار کې لځینو پوځي چارواکو سره خبرې وکاو، لا تاسو اوریدونکو غواړو چې د کندوز اوسیدونکو یاست کول شي لږ وروسته ازادي رادیو ته په مستقیم ډول ټلیفون وکي او د خپل دسترګو لیدلای حال له نور اوریدونکو سره شریک کړي. یوازې هغه اوریدونکو کولای شي چې ټلیفون راوکي چې په کندوز کې اوسي، دا شیبه په کندوز کې اوسي او وضعیت لنیشتي ویني، کولای شي چې لږ وروسته مشته ټلیفون وکي او خپل نظر او دسترګو لیدلای حال له نور اوریدونکو سره شریک کړي. اوس هم د پوزي چارو کارپو شاغلی عتیق الله امرخیل د ټلیفون لاري را سره دی. امرخیل صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم که پیل کې مننه سلامت اوسه. د کندوز په عملیاتو کې خاصو افغان ځواکونو وای عمده رول لوبولی دی. د دغو ځواکونو په اړه که زموږ اوریدونکو ته وایس، دا څرنګه ځواک دی، له نورو سره څه توپیر دی؟
موږ خاص ځواکونه لرو چې هغه په پولیسو کې شته، په اردو کې هم شته او په امنیت کې هم شته. دغه ځواکونه نسبت نورو اردو ته ښوونه او روزنه او په تعلیماتو نظامي او د صحت او د فزیکی لحاظ باندې ډیر غښتلی دي او په خاصو شرایطو کې د روزو شوی دي، یعنی په مشکل ترینو شرایطو کې د روزو شوی دي او خصوصا داسې روزو شوی چې غودي په خارونو کې په کوڅو کې او په کلو کې څرنګه جګړه وکړه. دا ځواکونه د ډیر وخت راهیسته د کومندو ځواکونه دي او خاص ځواکونه هم شته دلته چې په بعضې وخت کې د دغسې شرایطو دپاره دا استعمالیږي او واقعا په فزیکي لحاظ هم ډېر غښتلي دي او په ښوونه او روزنه هم د دوی ډېره ښه سوې ده او سلا یې هم که خفیفه ده ولې معاصره سلا ورسره ده او په څنګ دې کې دوی په دغه جګړو کې چې دا چریکي جګړې دي او په کلیو کې او په کوڅو کې چې جګړه کېږي په دې کې خاص مهارتونه لري.
بله صاحب، په راپورونو داسې معلومیږي چې لا هم د کندوز په ځینو برخو کې وسلوال طالبان مقاومت کوي او شاریان وایي چې کله د ډزو شخص زیات شي کله کم شي داسې معلومیږي چې ښار کاملا تصفیه نه دی. څه فکر کوي په داسې یو وضعیت کې به ملکي تلفات زیات نه شي؟
دا نو په دې پورې اړه لري چې زمونږ ځواکونه خپلې مورچلې کوم ځای کې نیولي دي. که په هغه ځای کې چې هغه د دې نظر د ارتفاع فوقیت لري او نقطه نظر د عبور و مرور په ښه وضع کې واقع چې د مخالفین ونه شي کولی خپل حرکات یا خپل مانورونه تامین کا، نو په دې صورت بیا د هغې کم دي، تلفات کم دي. او که خدای مکړه دوی بیا په داسې موقع کې واقع وي چې هلته دښمن په لوړوي، هلته دښمن په ښه موقع کې واقع وي او دوی په دغه حالت کې له خاصو تکتیکونو کار وانه کړي، طبعا دلته تلفات هم د ملکي زیاتېږي هم د دغه زیاتېږي. د دویمه خبره داسې چل ده چې ثقیله سلا موضوع څنګه ده، چا څکه ده او څرنګه د استعمالوي. که چېرته ورته ثقیله سلا استعمالیږي د چا له طرفه، یا د هغوی له طرفه یا د دوی له طرفه، په دغسې شرایط کې واضح ده که په کور کې مرمۍ لګېږي یا په یو دوکان کې مرمۍ لګېږي یا په یو ځای د تجمع کې مرمۍ لګېږي، طبعا چې دا تلفات د ملکي هم زیاتېږي او خسارات هم مابین ته راولي.
بله، داسې معلومیږي چې د کندوز نیولو د طالبانو روحیه ډېره پیاوړې کړې ده. څه فکر کوي چې بیرته بایلل به یې د دوی لپاره څنګه اغېز ولري؟
دا خو ډېره واضح ده، دوی په اوله ورځ کله چې په دغه باندې حمله وکړه میدان هوایي باندې دوی هلته سخته ضربه ولیده، ډېر سخت تلفات یې وکړې، دوی مشران پکې له بینه لاړې. دغه اوس د دوی دا شاته تګ یوانه سبب همدغه ده چې هغه هوایي ضربه چې غودي هلته ولیده د دوی په روحیې تاثیر وکړ. واضح ده کله چې دوی اوس له کندوزه وځي او کندوز پرېږي، نو د خلکو هم یو څه باور په امنیتي قوتونو باندې راځي چې امنیتي قوتونه کولای شي په هر ځای کې دښمن شاته وتنبوي، او هم دوی ته داسې معلومیږي چې په امنیتي قوتونو کې اوس زور شته، قوت شته، نظم پکې شته، همغږي پکې شته، او په دوی په روحیه باندې کاملا چې دا تاثیر کوي.
بله، طالبان ډېر له هوایي ځواک شکایت کوي، وایي چې په دوی باندې سختي بمباري شوې دي. څه فکر کوي چې واقعا په دوی سختي بمباري شوې دي او کنه دا خبره د دې لپاره کوي چې د خپلې ماتې علت بهرنیان وشي، ځکه په دې تاکید کوي؟
نو بمباري خو به خامخا په دوی باندې شوي، ځکه چې په جنګ کې خو څوک الوا نه ویشي او نه څوک دې ته ګوري چې زه تیاره لرم او په شا به بم ماشوم تیږه اخلم څوک نه پېولم. داسې خو نه ده، دا خو واضح ده ولې د دې نه دوی خپله بهره برداري هم کوي. دا څه په باندې شوې ده بمباري شکې نشته، ځکه چې عسکري کې او قانون ده هر څه چې په لاس کې لري په دښمن استعمالوه، هر څه چې په لاس کې لري. نو په دې خاطر باندې دوی خو داسې نه شي ویلی چې په موږ به بمباري کوو، موږ به پرې کمې کولې، دوی به هر څه کول او چا به نه کمې څه کړي. داسې په نه کېده ولې داسې وایي قوت خو یو اساسي او قوت ده، د اردو ښایي لاس ده، نیم بدن ده. نو داسې کمې پیسې وي که زیاتې پیسې وي، ولې د دوی روحیه یې ماته کړې ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه د پوځي او امنیتي چارو کارپوه عتیق الله امرخیلو چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. بیا هم په کندوز کې پاتې کیږو. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین د تلیفون له لارې راسره دی. آرین صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، د کندوز وروستی حال اورېدونکو ته ووایئ وضعیت هلته څرنګه دی؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. په کندز کې اوس مهال هم جګړه د وسلوالو مخالفینو او د افغان دولتي ځواکونو ترمنځ جریان لري، خو د کندز امنیت قمانداني د ویان په وینا چې افغان امنیتي ځواکونو د کندز ډېره برخه نیولې ده، اوس مهال د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده، خو لا هم د دې ولایت په یو شمېر دا برخو کې د وسلوالو مخالفینو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. بل خواته بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی لا هم د کندز ښار د دوی په کنټرول کې ده، او د دوی طالبان افغان ځواکونو سره په جګړې کې بوخت دي. خو د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی څلور ورځې کېږي په دغه جګړې کې هلته معاشره پاتې دي، له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، مثلا خوراکي توکو ته او اوبو ته ډېر لاسرسی نه لري، خدماتو ته. همدارنګه په دغه ویل کېږي دي چې په دغه جګړې کې ملکي وګړو ته تلفات اوښتی ده، خو تر اوسه پورې داسې رسمي سرچینو دقیق ارقام یې په دغه اړه نه ده ښکاره کړی.
ډېر زیاته مننه آریان صاحب. بیا هم د کندوز په اړه راپورونه او مرکې لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. د خپرونې په دوام کې کوشش کوو چې د ازادي راډیو له بل خبریال تمیم اخګر سره خبرې وکړو. تمیم اخګر له کابل څخه کندوز ته تللی دی، هغه به د امنیتي چارواکو څرګندونې هم تاسو ته بیان کړي چې امنیتي چارواکي څه وایي. او د کندوز د شار اکثره اوسیدونکو په کورونو کې باندې راپورونه وایي چې دوی له کورونو نشي وتلی، نه پوهیږي چې حقیقي اوضاع څه ده. خو بیا هم که څوک غواړي چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړي، څو شیبې وروسته دې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیرې به اعلان کړم. د خپل سترګو لیدلی حال دې بیان کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 پښنیوي دوام کوي. په همدغه څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اوریدای شي. ساعت 2:22 دی. د کندوز ښار په مرکزی چوک کې له یو افغان صاحب منصب سره احمد شیبر تلیفوني خبري کړې دي. دا هغه پوځي دی چې زموږ په سهارنۍ خبرونو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به افغان ځواکونه ښار ته ننوځي. د مرکې په پیل کې دغه صاحب منصب ازادي راډیو ته وایي:
کومې سیمې پاتې دي تر اوسه پورې سي هلته لا هم طالبان شته؟
یو کیلومتر لاره پاتې شته، نور دی خان درې طرف هم ټول تشه کړي دي، تقریبا 2200 نفر هم بېګار کړي دي. سلمې کې عمر کړي دي 2200 نفر تیاروي سي دي، اوس هم دسدونه په دغه چوکې پراتې دي.
تاسو ویل چې تقریبا 2500 کسان د طالبانو مړه شوي دي، په دې کې بهرنیان هم شته او کنه؟ تاسو تر اوسه پورې دا دقیق نشئ پیژندلی چې خارجیان هم پکې شته او کنه؟
په دې کې چینایان دي، تاجکان دي او ازبکستان هم دي، درې ګروپه پنجابیان پکې شته.
تر اوسه پورې د عملیاتو پر مهال باندې تاسو ځینې مسله کسان ژوندي هم نیولی دي؟
ژوندي ډېر کم نیولی دي، لس دولس کسان ژوندي نیولي، نور کم مړه کړي دي.
د شار په منځ کې دغه اوس تاسو له ما سره خبرې کوي، داسې ځایونه شته چې هلته مقاومت وي او یا ډزې له افغان ځواکونو سره طالبان کوي؟
تقریبا داسې سل متر کې مقصد مونږ خطونه پراته دي، داسې لشکل لري دي.
د شار منځ اوس آرامه ده؟ ډزې فیرونه پکې نشته؟ د الوتکې هم په بمباری کې برخه اخلي دغه اوس؟ ستاسو ملګرو کې څوک ټپیان شوي دي او یا چا ته تلفات اوښتی؟ داسې خبر لري چې ځینې طالبان له کندوزه تښتېدلي دي نورو سیمو ته تللي دي او کنه مقاومت کوي؟
اتحاد بشي اوخ بخواه حركات كريدا او امر خواه تفشي دلدي.
د کندوز ښار افغان ځواکونو محاصره کړی دی او کنه ستاسو عملیات د هوایي میدان له خوا راغلل او د کندوز تر چوکه راورسېدی؟
څلور کاله محاصره ده، موږ تاسو د نړیوال کمند باندې اوس همدغه اوس مهال په منګول ما سره ورسېدو او د جنگ په حالات کې نږدې خونه شمال خانه جو شرق خانم او غرب هم کړی ده کمربند محاصره کړی دي. بېخي
په انګورباغ سیمه کې څومره طالبان تقریبا ستاسو په باور باندې محاصره دي؟
تقریبا 300 نفره محاصره ده انګورباغ کې.
په کندوز ښار کې یو افغان پوځي و چې د کندوز د وضعیت په اړه خپل نظر څرګندو. له دې شیبې وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو. په تېره بیا د کندوز اوسیدونکو ته چې د خپل د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، د ټلیفون شمیرې دي 0992235 او یا هم 0928255555 باندې ټلیفون وکي او د کندوز د وضعیت په اړه د سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریک کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم اوریدونکو ته البته یوازې او یوازې د کندوز ښار اوسیدونکو ته نوبت ورکوي چې د خپل سترګو لیدلې حال له نور اوریدونکو سره شریکي. د ټلیفون له لارې اوریدونکو له رو مهرباني کوي ځان معرفي کوي که کولای شي. نو
د کندوز ښار خبرې کوم.
مهرباني، څه حال دی په کندوز ښار کې؟
سامان صاحب غویدا چې موږ چاوک نه راغی، دا څنګه دروغ دی؟ دولت سره دروغ وایي. دا خو څو کماندو په کار کې چې څه ویډیو
ته دې شار په کومه برخه کې اوسه؟ ته په خپل په کوم ځای کې اوسه؟
ولایت طالبان دي، چاوک طالبان دي، دوی د لنین ته موږ چاوک پراته دي. دا چاوک چې امر کړل د مړي چار کې ویلې.
صحیح صحیح، ستاسو نظر واوریدل شو. مننه چې ټلیفون دی وکړ. بل اوریدونکو هم لرو او هیله لرو چې یوازې او یوازې د کندوز ښار اوسیدونکو دې ټلیفون راوکي. مهرباني کوي. مهرباني کوي. وعلیکم السلام. لکم زینه خبرې کوي؟ سلامت اوسئ. لکم زینه خبرې کوي تاسو؟ لکندوز. لکم ځای نه خبرې کوي تاسو؟ فعلاً په کوم ځای کې یاست؟
لکندوز په ښار کې.
ښه، د ښار په کومه سیمه کې یاست؟ یو څه ژر خلکو ته ووایه چې په کومه سیمه کې تاسو اوسئ چې اوریدونکي پوه شي چې دا اوریدونکی په کندوز په ښار کې دی، په کومه سیمه کې دی او وضعیت هلته څنګه دی؟ ستاسو نظر هم واوریدل شو. دا البته ډیره مشکله ده چې څوک د پوه شي چې واقعا د اوریدونکي له کندوزه خبرې کوي او کله یو بل ولایت نه خبرې کوي. دا یو څه مشکله ده، د مشتری پیژندل هم ګرانه دي. په هر حال د اوریدونکو نظر و. د دې خپرونې په دوام کې البته په دوهمه نیمای کې 2:19 پروګرامونه هم لرو، کور کلی او همدارس د سپورت مینوالو لپاره د لوبو له میدانه پروګرام. د خپرونې تر نیمایي مخکې د زړو یا بوډاګانو په اړه هم یو مطلب لرو. نن نړیواله ورځ ده.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial countries.
لا اوروبا تر امریکا
لا ریاکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں.
کیوں سر صاحب اس کی
لا آسیا تر آسترالیا میر
ortaya çıkan sonuç milletin iradesi.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
سات دو بجه او دیرش دقیقه سوی ده لندو خبرونو ور رسیدل ده احمد شیبری وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست کندوز ته یو پلاوی لیږي څو هغه مسؤلان معلوم کړي چې د دغه ښار په سقوط کې بې پروایي کړې ده. د جمهوری ریاست په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی نن د کندوز امنیتي مسؤلانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل هغه کسان به مجازات شي چې په دې برخه کې بې پروایي کړې ده. د ولسی جرګې رئیس وایي په کندوز کې باید د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې تصفیوي عملیات دوام وکړي. د مدني ټولنو په لسکونو غړیو نن په کابل کې مظاهره وکړه او دولت یې د کندوز په سقوط کې په بې پروايي تورن کړ. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د امنیتي انتقال د ګډې قومندانې نوی مشر وویل افغانستان به هیڅکله د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نشي. پاکستانی پوځیان وایي 25 مشکوک وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د هوایي برید پر مهال نن ووژل شول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له هند سره د کړکیچ د کمولو لپاره یو څلور فقرهیز وړاندیز په ملګرو ملتونو کې وکړ. ایران وایي چې تېره اونۍ د حج د مراسمو پر مهال د دغه هیواد حاجان نږدې دوه برابره تر هغه ډېر مړه شوي دي چې مخکې راپورونه خپره شوي وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ځواکونه به سر له نن خبري پیل کړي څو په سوریه کې د تصادفي نشټو مخه ونیول شي.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، کور کلی او سپورت. خو نن د اکتوبر لومړی د زړو یا د ډیر عمر لرونکو ورځ ده. د 1990 میلادي کال د دسمبر په 14مه ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې د اکتوبر لومړی دی د زړو نړیوال ورځ وي. ټولو زړو ته دا ورځ مبارک وي. تصادفا له دې ورځ سره په یو وخت جرمني ته د یوه زاړه افغان د سفر خبر لرو. په دې خبر کې چې لویدیځو رسنیو خپور کړی ویل شوي چې یو افغان چې وایي 110 کلن دی په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. دی له 8 میاشتې سفر او 3000 مایل لارې کچ کولو وروسته جرمني ته رسېدلی دی. عبدالقدیر عزیزی له خپلې 18 کلنې لور او د کورنۍ له 8 نور غړیو سره چې په دې ستونزمن سفر کې له ده سره مرسته کړې ده جرمني ته پناه وړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې کله چې د جرمني مامورینو د عزیزی له کورنۍ څخه د عزیزی د عمر په اړه وپوښتل، هغوی وویل چې نوموړی په 1915 میلادي کال زیږیدلی دی. دی کوم سند یا د زیږیدو سرټیفیکټ نه لري چې عمرې تایید شي او پولیس هم نه دي توانېدلی چې عمرې تصدیق کړي. خو په دې کې شک نشته چې عزیزی د ټولو هغو 8 لکه پناه غوښتونکو په منځ کې چې 6 کال جرمني ته تللی دي تر ټولو د زیات عمر لرونکی دی.
Thank you. گلوں میں دبہار دے دایاران لکھ گلوں میں دبہار دے دخزان پر سورجی زدرے خدرے
محمد زکریا زکی د کندوز له شاره لیکلی وای په کندوز کې افغان ځواکونه برلاسی دی او شارې په کنټرول کې دی. خو عبدالکریم وفا وای چې له کندوز څخه دا پیغام لیکمه، زموږ په ښار کې وضعیت بد دی، لا هم طالبان په ځینو سیمو کې واکمن دي. غلام سرور سخی هم له کندوز شاره لیکلی دی چې کندوز شار تقریبا له طالبانو څخه تصفیه شوی دی. حکمت الله همدرد بیا لیکلی دی چې په کندوز کې دا شیبه جګړه روانه ده، خو د تیرو ورځو په څیر وضعیت نه دی. دا هغه پیغامونه وو چې د افغان بیسیم د 1918 شمیرې له لارې تاسو اورېدونکو آزادي راډیو ته رالېږلي ول. د کندوز د وضعیت په اړه بیا هم د آزادي راډیو په خپرونو کې معلومات اورېدای شئ. د آزادي راډیو خپرونې تعقیب کړئ. په راتلونکو خپرونو کې به د آزادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د کندوز په اړه تازه راپورونه ولرو. او دغه راز نن ورځ د آزادي په څپه کې پروګرام هم د کندوز وضعیت ته ځانګړی شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي او افغان چارواکي غواړي چې د هیواد هغه پوځي هوایي ډګرونه چې ناټو کار ترې اخیست ملکي خدماتو لپاره خصوصي سکتور ته وسپاري. په دې اړه پرون په دوبۍ کې په یو غونډه کې بحث وشو او افغان او امریکایي چارواکو پانګوالو ته معلومات ورکړل. په دې اړه د احمد تکل راپور واورئ.
افغان او امریکایي چارواکو خصوصي سکتور ته د افغانستان په یو شمیر هغو پوځي هوایي ډګرونو کې د پانګونو بلنه ورکړې چې د ناټو ځواکونه ترې وځي. په دې اړه د بحث لپاره په افغانستان کې د امریکا د سوداګرۍ خونو د چهارشنبه په ورځ په دوبۍ کې یو غونډه جوړه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د امریکا د هوایي ملاتړ په مرسته د کندوز ښار د بیرته نیولو هڅه کوي. امریکایي جنرال ټاټ سیمونایت غونډې ته وویل د امریکا پوځ او نور نړیوال پوځیان په پام کې لري چې د افغانستان له ټولو هوایي اډو څخه په بشپړ ډول ووزي، او د دې معنا دا ده چې که خصوصي سکتور په دې تاسیساتو کې پانګونه ونه کړي نو افغان ځواکونه به د هغو د امنیت ساتلو ته اړ ووزي. تورن جنرال سیمونایت د کندز روانې جګړې ته د اشاره پترس کې وویل وسلوال مخالفین خای پراتلونکي کې بیا هم خپل ناڅاپي حمله ته دوام ورکړي، خو د افغانستان دفاعي ځواکونه دا توان لري چې مقابله ته راوځي او لاساتللې سیمه بیرته ونیسي. جنرال سیمونایت اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته هم دراز وویل چې کندز به ډیر ژر له وسلوال مخالفینو څخه تصفیه شي. امریکایي چارواکو د دوبۍ په غونډه کې خصوصي سکتور ته د څو پوځي هوایي ډګرونو په اړه معلومات ورکړل چې یو پکې د کندهار پوځي هوایي ډګر وو. په ځینو هوایي ډګرونو کې لا دمخه تجارتي او د کارګو پروازونه پیل شوي، خو ځینې تش پراته دي او په ځینو کې څو سوه پوځي پرسونل حضور لري. د ولسمشر اشرف غنی او سلاکار داود سلطان زوی غونډې ته وویل د دې هوایي ډګرونو امنیت تبان یو ستونزه ده او د نړی د وی خود زیاته کړه. حکومت هم تر هغه وخت انتظار نشي کولای چې د امنیت ستونزه په بشپړ ډول لمینځي.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوارستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چه شوشی؟ واگونی سو خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
بله نن دا خبرونه د کندوز وروستي وضعیت ځانګړې ده. اوس هم د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم د سپورت د مینوالو لپاره خبرونه لرو، بیا هم کور کلی.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د نجونو د فوټبال غوره لیګ پیل شوی دی. دا هم اوري چې د کرکټ بورډ چارواکي وایي د دوی عواید زیات شوي دي او تمه ده دغه عواید په ځینو رغنیزو چارو او خپلو لګښتونو کې ولګوي. لومړی راپور تر ازو د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي د نارینه وو د ټیم ترڅنګ د نجونو فوټبال هم پرمختګ وکړي. د دغه فدراسیون د ښځو کمیټه وایي په کابل کې د نجونو ترمنځ د فوټبال لیګ پیل کړی چې د څلورو ولایتونو نجونې ورته رابلل شوي او هدف یې د غوره ټیم انتخاب دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم په بهرنیو په تیرو اروپایي هیوادونو کې د نادیا ندیم په څیر ډېرې افغان نجونې په لوړه کچه د فوټبال لوبې کوي، په افغانستان کې هم د نجونو ترمنځ د دې لوبې د پراختیا لپاره ځینې هڅې پیل شوې دي. د فوټبال فدراسیون وایي د نجونو ترمنځ د فوټبال د غوره ټیم د انتخاب لپاره په کابل کې یو لړ سیالۍ پیل کړې دي. دغه فدراسیون د نجونو د کمیټې مسؤلې زهره مهري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غوره لیګ کې څلورو ټیمونو برخه اخیستې او شاوخوا یوه اونۍ له یو بل سره لوبې کوي. د ښځو د فوټبال غوره لیګ پیل شوی دی چې یوه اونۍ به دوام وکړي. په دې لوبو کې څلورو ټیمونو له کابل، هرات، مزار شریف او بامیان څخه ګډون کړی دی. اغلې مهري وویل هڅه کوي په هیواد کې دننه د لوبو په ترسره کولو سره یوه غوره لوبډله انتخاب کړي او د بهرنیو لوبو په اساس وکولی شي د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې ښه ځای ترلاسه کړي. افغانستان څه کال د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې 133 مقام ګټلی، خو دا ځای دوه کاله وړاندې 108 و. د فوټبال فدراسیون د نجونو مسؤله همداراز هیله ښیي چې وبه کولی شي د فوټبال فدراسیون په ملاتړ د بهرنیو لوبو لپاره تکړه نجونې انتخاب کړي. زهره مهري وایي د بهرنیو سیالیو لپاره مخکې له مخکې ډیر چمتووالی ونیسي.
در عموم نسبت مقایسه کنیم، اگر ما نسبت به سالهای گذشته فوتبال بانوان رشد کردن،
مجموعی توګه د تیرو کلونو په نسبت د افغان نجونو د فوټبال سطح لوړه شوې. د نجونو تمرینونه دوام لري. دا چې له بهرنیو ټیمونو سره په بهر کې لوبې وکړو، دا به ښه وي چې موږ مخکې له مخکې خپل ټیم تنظیم کړو د سفرونو لپاره چمتو کړو. اغلی مهری په داسې حال کې د نجونو د فوټبال له پرمختګ یادونه کوي چې په افغانستان کې د یو شمېر بې ځایه دودونو او ستونزو له امله ډېرې نجونې ورزش ته زړه نه ښه کوي. د ویل چې نړیوال ټولنې هم په افغانستان کې د نجونو په ورزشي چارو ټینګار کړی او ویلي دي که د ورزش لپاره نجونې زړه ښه کړي نو نړیواله ټولنه به یې مالي ملاتړ هم کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزي سره مو مرکه کړې. د کرکټ بورډ چارواکو څه وخت مخکې ویلي وو چې د دوی عواید زیات شوي دي. دا چې دغه عواید له کوم درکه زیات شوي دي او په کومو چارو به مصرفیږي، له ښاغلي ستانگزي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې ده.
افغانستان کرکټ بورډ د 2015 کال کار پایل کړ. موږ په دې وخت کې 1.3 میلیون ډالر په خساره کې وو، بودیجوي خساره کې وو، او تر دا دمه پورې الحمدلله موږ په دې توانېدلې یاستو چې دا خساره هم نه یوازې پوره کړو، بلکې موږ سه د خپل بودیجه نوره هم لوړه کړو. هغه په دې معنی چې یو سلسله ډېر غیر ضروري مصارفات ول چې په کرکټ بورډ کې ترسره کېدل، هغه مخنیوي موږ وکړ. همدارنګه 1.3 میلیون ډالر موږ د الکوزي نړیوال شرکت څخه د سپانسر په نن د لس کلن تړون له مخې نه ترلاسه کړي دي چې هر کال موږ 1.3 میلیون ډالر راکوي. همدارنګه د یونیسف سره د موږ یو تړون لاسلیک شو ورته 2,00,000 ډالر به غوی راکوي. همدارنګه په لومړي ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې وتوانېده چې خپل د داخلي ټورنامنټ حق د خرڅلاو یا د ټي وی رایټس موږ سره یو خپل افغانی چینل ته ورکړ چې هغه نم ته یو مقدار پیسې راځي په حدود 1,15,000 ډالر دی یو کال راځي چې هغه یک تلویزیون ده. همدارنګه د کله چې نړیوال جام 2015 نړیوال جام 45 لوبو ته کله لوبډله تلله هلته موږ یو داخلي کمپنۍ نېشنل پټرولیم څخه 15,000 ډالر سپانسر واخیسته. همدارنګه د آی سی سی څخه موږ بازو پروپوزلونو همدارنګه د بازو پروګرامونو په وړاندې کولو سره د افغانستان کرکټ بورډ اداره آی سی سی دې ته کنوینس کړ چې موږ بودیجه به زیاتوي خو لا معین مقدار نه ده معلوم د آی سی سی له طرف نه. هم هغه به په 2018 کې د موږ ډېر یو غټ مالی ستونزه به حل کوي. نو تر دا دمه پورې زه وایم او نور داسې واړه واړه ډېر زیات ډونرشپ او سپانسر یې موږ ترلاسه کړي دي. ټولو کې تقریبا 85% بودیجه د موږ لوړه شوې ده او تقریبا 9% له 30 څخه تر 9% پورې غیر ضروري کوم مصارف سي دي هغه من کم کړي.
سنګزای صاحب دا بودیجه په کوم کارونو باندې مصرفيږي؟
ساين صاحب د موږ هر یو ډپارټمنټ ځان ته اکشن پلان لري موږ باندې به موږ مصارفات کو د خپل پلان لمخې نه د خپل بودیجې لمخې نه موږ پلان جوړو او موږ عملي کوو. خو تمره باید زه وایم چې کال 2018 کې به د افغانستان داخلي کرکټ په ډیر زیات پیوړی کیږي. ټورنامنټونه به ډیر زیات کې زیاتیږي او له 13 ورځنۍ سیالۍ به کې زیاتیږي او نارنګ یو ټورنامنټ په 2 ورځنۍ ټورنامنټ کې هغه به هم موږ وست خبر روان دي له پروفسوري نه دي د هیات رهبریت څخه موږ پیشنهادات ته دي او ان شاء الله رحمان د آینده کال کې به موږ انکشافي کارونه همدارنګه داخلي کرکټ او همدارنګه ملي لوبډله 9 کلن او د الف لوبډله لپاره به د کرکټ زمينه ډیره زیاتې مساعده کوو.
سنګزای صاحب له زیمبابوي سره له د لوبو وروستي معلومات
ملګری څنګه سیمایلي او لسرارون څخه د موږ د سر لسرارون څخه د موږ د ادارې دادا څخه موږ په لومړي ځل باندې توانېدل یو بشپړ غړي توبلرون کې هیواد منګ دې تقایل کو سی غل مون سره یو بایلیټرل سیریز یا دو طرفه سیریز د مون سره وکي. نو د افغانستان ملي لوبډله په 15 د اکتوبر باندې زیمبابوي ته زیالته بدرید یو ورځنی تمریناتي سیالي لري. مخکې دې سره سیریز اصلي سیالي شروع شي نو درې تمریناتي سیالي او بیا بلغنه وروسته موږ 15 یو ورځنی بینالمللي سیالي به د زیمبابوي سره او لغه سره وروسته به 2 شلوریزي سیالي وي او همدارنګه د کال په اخر کې به موږ سره د امتیاز لروسي زیمبابوي کوربتوب په امارات متحده عربي کې وکړو.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تربل یو مزه صفی الله ستنګ ځای په پاکه وبخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو لوونه تر وو
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنوردن کو سلامونه مې ومني. ولی زین مشمان دروغ وای
دا دومره صحیح خل د کچره دې سه روزنه شو دی ایس وخت دروغ وای نه دا سنن کې مور پلا لا غټوله نه په دروغه مخته کی
کومې بدی پایلې لري؟
دروغ چې تروسه پورې ماته ویلې دي ما او خدا پیدا شوې ده زیاته بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وي.
قدر من دوستانو حدیث شریف کې راغلی چې وای د منافق دریاله می دی یاب دا چې خبرې کوي دروغ وای بل چې منه کوي نه عمل کوي او دریم دا چې په امانت کې خیانت کوي ساينس به خودلی چې دروغ داسې ظاهر دي چې اروهي او جسمانی انرژي ضعیفوي او دی وجود دفاعي ځواک کمزوري کوي د دروغ ویل زیات اثر پزره باندې وي نو ځکه دروغ د زړه د ناروغي او سبب څخه شمیرل کیږي دروغ وین کوي فکر کوي چې مقابل لوري دی هغه په دروغ نه پويږي خو د سترګو حرکت هیڅکله د دروغ ویلو په وخت کې په نورمال ډول عمل نه کوي ولاو که دروغجان په دروغ کې څلوېښت کلنه تجربه هم ولري په روانه خبرونه کې لومړی د ماشومانو بیا د ځینو لویانو د دروغو په هکله خبرې کوو د کابل اوسېدونکي ګلرحمان په نظر کوم ماشومان چې دروغ وایي له لویانو زده کوي
دا ماشومان ډېر پاک خل دي دا دومره صحیح خل دي که چېرې دې صحیح روزنو شي دی هېڅ وخت دروغ وایي نه دا سنن کې مور پلار هغه ټولنه په دروغ مخته کوي پلار دروغځانې دروغځان ته نه مخته کوي
د روانشناسانو له نظره دروغ د فسادونو مور ده که غواړئ چې له دروغو څخه ځان وساتئ نو تخریبي اثرات یې په مخ کې کېږدئ د کندوز اوسېدونکي مرضیه هم د ماشومانو د دروغ ویلو علت د کورنۍ مشران بولي
کله چې مور او پلار د ماشومانو په مخ کې دروغ وایي ځکه چې ماشوم خو پوهیږي نو دلته هغه ماشوم داسې فکر کوي چې البته دا کار ډېر ښه کار ده تاسو باور کوئ زه یو زوی لرم هغه دومره زموږ نه تقلید کوي چې موږ جای نماز اواره او هغه یې هم اورئ ماشومان د مور و پلار نه تقلید کوي اصلي علت خپله کورنۍ ده ځکه چې په دروغ خپل ژوند ادامه ورکوي مور او پلار دواړه
لکه څنګه چې میرمن مرضی هم ویل اکثر هغه ماشومان دروغ وایي چې په کورنۍ کې مشران په دروغ ویلو عادت وي نی متلاندر له متلونو سره د ماشومانو د دروغ ویلو بده پایلې هم یادوي
د دروغ بارکه یو متل رومغوي د دروغ مزل لند یا مثلا دروغجن دی دروغ وای عقل دی قیاس کی هغه کسان چې دروغ وای پټولن کی ډیر زر پیژندل کیږي کوملک فلارې په کور کې چا دروازه را وټکول فلارې ټول صورتو چې په کور کې نشته هغه ورغه وای فلارې چې په کور کې نه یم دا خپل د ماشوم په سریش په خټه کې د دروغ لا اولی اساس خپل کیږي نو لازم ده د چې هر فلارې مو کوشش وکړي چې اولادونه له هغه کلو څخه په خبرو راشي باید دروغ ونه وای کلو کې باندو کې څوک دروغ وای مشهور دي موږ د غجنیو د اندړو په دغه کې دروغ ته سوري وای موږ د پلانې ډېر دروغ چن دي ډېر سورن دي خپل فلارو مور باید ماشومان له مخه تاسو خبرونه کې شغه د قیاسو کې د خبر واقعیت نه لري دروغ ته
د چلروانی په لواد د ماشومان د دروغ وایلو الهتونه کوم دي د خوونی او روزنه د پانتون استاد شرف الدین نازمی به راتووي
په لومړي قدم کې خو خبره د دوی سنځي دي فرادي سنځي دي کله چې ماشوم پر نفس اعتماد نه لري کله چې ماشوم انګیزه نه لري کله چې ماشوم ورته نه لري کله چې ماشوم په سنځي کې ګیر کیږي کله چې ماشوم له مور پلار نه لري د دروغ وای دوه ملت کورنۍ ده کورنۍ په ډیر جدیت خپل ماشومان سره برخورد کوي نو اولادونه مجبور کیږي دروغ وای کرښتیا وای په غضب اخته کیږي کله مشکل ورته پیدا شي کله جنجال ورته جوړ شي نو دوی دروغ وای او خپل دغه د کورنۍ برخورد هم دوی باندې اغیز کوي مور پلار ترې ماما د وړو ماشومان لپاره کورنۍ کې الګو ګرځي کله چې دوی دروغ وای هغوی هم دروغ وایي کله چې دوی رښتیا وایي هغوی هم رښتیا وایي کله چې یو زنګ دوی ته راځي ټلیفون کې او ورته وایي چې ته چیرته یې دی ورته وایي چې زه مثلا په وظیفه کې یم اولاد یې ګوري چې دی خو په کور کې دی دا وایي چې دا دروغ کیدای شي ښه شي ماشومان منطقي موجودات نه دي دوی په دې اړه فکر نه کوي چې زما پلار دروغ ویلی زما پلار اشتباه کوي دوی وایي کیدای شي همدغه صحیح یا مثلا په کور کې مېلمانه راځي دا مور او پلار مېلمنو ته یو ډول د کور په اړه د اولادو په اړه دروغ وایي چې دا خپله تاثیر کوي په دوی باندې اغېز لري
د ماشومانو دروغ ویل دوی ته کوم تاوانونه اړولی شي
له دوی نه نور ماشومان هم دروغ زده کې داسې دوی ته ډېر جنجالونه پیدا شي کېدای سي دوی په ټولنه کې دوی ته د حقارت احساس وسي کېدای سي دوی د دروغځن په نوم یاد سي
را به شو دې ته چې لویان ولې او په کومو حالاتو کې دروغ وایي آیا دوی په زیان نه پوهېږي که څنګه د ننګرهار اوسېدونکی امین چې په خپله وینا یې اکثره وخت دروغ وایي ټول خلک دروغجن ورته ښکاري
دروغ خو نن سبا ټول خلک وایي زموږ نه نیولې چې څوک ګورو ټول خلک دروغ وایي او خصوصا په ټلیفون کې دروغ وایي یو سړی ده ته به ورته ټلیفون وکړي دی او په کابل کې وایي زه په جلال آباد کې یم یا به یو سړی هغه به په کور کې وایي زه په دفتر کې یم یا به یو سړی په دفتر کې به وایي زه په کور کې یم خصوصا د کورنۍ خلکو ته خو دروغ ویل ډېر زیات ځکه ځینې ځایونه دي چې موږ ته په کور کې ویلی شي پلانکي زیاته به نه ځي بیا بل ځای یادوو یعنې دروغ ورته وایو داسې هم شوي دي چې یو ملګری و هغه ما ته ټلیفون وکړ ویل چېرته ما غوښتل چې ځان ته پټ کړم ځکه یو بل کار مې و زه باید هلته تللی وای نو ورته مې ویل ما زه په جلال آباد کې یم همداسې روان وم بس په مخه راغی په کابل کې د آینده دپاره هغه امکان لري په ما باندې باور ونه کړي د هغې نه وروسته ما وویل چې زه به بیا دروغ نه وایم خو په دغه ټلیفون کې ډېر دروغ ویو مطلب موږ خصوصا د ماشومان د وښ نه سره دروغ شروع کی پاینده کی بیا غړ ګنکا پوزي او بیا ډیر دروغ وای
د ډول کسی ډیری پیږي چې په ټلیفون کې یو بلته دروغ سره وای عبدالمنان بیا وای چې د ته هم ملګری په ټلیفون کې داسې وخت دروغ ویلی چې د پستر ګولیده
دروغ لکه پولیسیا په جیب کې څوک ځان سره ونه لري گزارنه سکواله تبن لږ به دروغ وای نو زموږ خپل د مارکیټ بازي کسان چې بار سره و د سپیش اسواله چې زموږ یو رفیق و د ماول دي چې کمپنی ته لاړ یو کمپنی دا ټیکسټایل یو کمپنی دا هغه ته لاړ بیا وروسته ما د ته زنګ و مال سلیمان جان ته چیرې ورده ول ولزه جمبو کې مو جمبو په کوریا کې یو ایریا د چنت کمپنیانی دي مالو جمبو په کم ځای کې ما په کاره ولزه وسلی لري ما تمانه څه پیدا کوله کنټینر لودینګ دی پال ده ما ګدې دلته په کمپنی کې موږ څه خزان پټاو دروخ نو دروغ دی باید نه
ګل رحمان چې په پایل کې مهم دی خبرې واوریدلې وای چې چا چې دروغ ورته ویلی د سخت دردولې
دروغ چې تاسو پر ماته ویلې دي ما او خدای پیدا شوې زیاته هغه انسان مزه تور شوې ده بالکل دغه اعتماد ما نه ختم کړ نور انسانانو باندې کله چې دا دروغ نور هم داس دروغ وي ما دومره ثابت است چې دروغ وي دا سره نه په دنیا کې عزت ځای ورته پاتې کی ا بعض وخت کې مصلحتن کدا دروغ ویل شي ا کې دی شي چې مثلا یو سړی قاتل راځي وختنه نو کې دا و سړی چې تیر شي کم ځای تلاړ ته صحیح ځای نه ورته وخی دا غلط ځای وخی ترڅو دا مظلوم تر هغه قاتل نه بچي دا خشي نور دروغ چې خپل شهرت لپاره سره دروغ وي یا د خلکو د دوکې لپاره سره دروغ استعمالوي یا د بل مقصد لپاره دا دروغ شرانم ناروا دي قانون نم ناروا دي او عقلنم ناروا دي
ځینې وخت بیا په کورنۍ کې میرمن خواند او خواند میرمنې ته دروغ وي چې دا کار د دواړو ژوند ډیر تریخوي
خزه وتله د اولادونو سره لاس بچي میړه راغه دولس بچي ډوډۍ ته ګوري چې کور قلف ده بیرته لاړه ما نه پوښتنه وکړه چیرې مرزه خبر نه لرم کله چې بیګا کور ته راغه خپلې خسته ویل ته چیرته تللی وې خزه ویل زه په کور کې بومه اول یې غږ ورته ونه کړ بیا وروسته ورته ویل چې راغلم ته په کور کې نه وې د دې نتیجه دا شوه چې دغه خزه بې اعتباره شوه خپل خاوند ته ځکه چې انسان یو ور دروغ وایي کنه هغه نو خپل میړه ته خامیږي احترام موقف هغه له لاسه ورکوي هر ورځ د هغوی جنګ ده میړه ته عصبي تکلیف پیدا شوی خپل ځان وهی هغه ورځ شاهد یم چې نږدې خپل ځان ته ووره چولی و یوازې په دې مسله کې نه په هرې مسله کې به ورته دروغ ویلی
دروغ ویل انسان داسې خاموي چې بیا یې څوک په رښتیا خبره هم باور نه کوي یو متل هم لرو چې وای ډوډۍ که خامشي پخیږي خو انسان نه پخیږي کمال د دروغجن چوپان له کیسې سره ځینې نورې خبرې هم د دروغ پاک لکوي
چوپان غرته خپل مال بو نو یو ورځ غږ وکړه چې خلکو راشي لیوه راغله زما میږي خوري نو خلک ډېر په تیزۍ باندې راغل چې ګوري نه لیوه شته دی او نه خیر و خیرات دی چوپان ځل چې ماسې ټوکه کوله هغه دروغ ویلې بله ورځ بیا همداسې دا عمل تکرار کړی په درېیمه ورځ اخر خلکو داسې فکر وکړ چې دا د ده عادت دی موږ پزاوی بل ورځ رښتیا لیو راغلی او دته میږي خوړل د چهار څومره چغي وري خلکو فکر کوي چې دا دروغ وي نو دا دروغجن عاقبت هم داده لکه فارسی کې یو متل دی چې بار کج به منزل نه میرسد کوب بار چې دا خپل منزل ته نه رسیږي نه دروغجن سره خپل مخې ته نه رسیږي د کورنۍ یو غړی په کورنۍ کې دروغ وي هغه خپل اعتماد په کورنۍ کې د لاسه ورکوي نو هر کله چې انسان د خپل ځان په حق کې دروغ نه خوښي نو طبیعي خبره ده چې بل سره هم د دن هم دا تمه لري چې دا باید ته دروغ نه وي که زه د انسان دا تمه لرم چې هغه ما سره دوکه ونه کې ماته دروغ نه وي هغه هم د من هم دا تمه لري چې زه هغه ته دروغ نه یم
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نازم بیا له دیني نظره وایي چې دروغ ویل لویه ګناه ده
رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا یو له کبیره ګناهونو څخه ده دا په ټولنه کې ډېر ستونزې رامنځته کوي د انسان رواني حالت ډېر ګډوډ کوي هغه مور چې ماشوم په نس وي ک دروغ وایي د هغې ماشوم کې دای شي له رواني لحاظ ډېر ناقص وسیږي دا ځکه چې ماشوم د مور د وجود د غړو څخه یو غړی ده لکه څنګه چې دروغ د انسان څیره سره کوي د انسان لاس لرزوي د انسان دماغي حالت نارامه کوي اغه ماشوم هم یو غیر نورمال حالت کې داخله وي نو کچیرته مایند غوړی چې اولادونه له صحي او رواني لحاظ سالم دنیا ته راشي نو هغوی ده پسار کې له دروغ او ځان وساتي او همدارنګ څوک چې دروغ وایي ضرب المثل هم دا وایي دروغوی حافظه ندارد د هغه هغه دروغ په حافظه کې نه پاتې کیږي نو انسان ته په کار ده چې دا د خپل د ژوند اصول په رښتیا ودروي دا خپل وجدان سره وعده وکړي چې زه به دروغ نه وایم بیا دای متزلزل کیږي نه دای په ټولنه کې به اعتماد کیږي نه د اعتبار په ټولنه کې لوړ وي او هر څوک ور باندې اعتماد کوي رسول صلی الله علیه وسلم په خال پیغمبرۍ څخه هم هیچ کلا دروغ نه ویلی او ټولنه دا لقب د امین ور کړوي یعنی راستګوی رښتیا وایون کای او کله چې الهی پیغام خلکو ته او راو همدا پښتنه ترې وکړه چې کزه تاسو ته وایم چې له دې غره څخه په تاسو باندې یو فوج را روان ده او حمله کوي آیا تاسو یې منئ ټول وویل چې هو موږ یې منو ځکه تا هیڅ کله په ژوند کې دروغ نه دی ویلي کله چې دا وعده له خلکو واخیسته بیا یې وفرمایل چې زه د الله رسول او تاسو ته مې دغه الهي پیغامونه راوړي دي.